دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
زرو اوریدونکو د خبرونه پیل دی او تاسو خبر نکو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي چې په یو ریسټورانت کې چاودنې شوې او لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوې دي. چاودنې نن چهارشنبه سپتمبر 28 د کابل ښار په درېمې حوزې کې له همزنګ په سیمه کې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور وایي چې په پیښه کې 14 تنه نور ټپیان شوې دي. ښاغلي ټکور د وژل شو او ټپیانو هویت افشا نه کړو. حسیمه یې ځینې رسنۍ وایي چې د چاودنې په مهال د برېښنا ریاست ځینی کارکونکو په سیمه کې وو. طالبانو هم د غراز چاودنې علت او نویت هم نه دی خولې وای چې خپل امنیتي کسانې سیمه ته استولي او تحقیقات روان دي. طالبانو امیر المؤمنین مولا هبت الله په فرمان کې د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر په ګډون یو شمېر کسان د خپل حکومت د کابینه او ولایتونو په سطح د وظایفو بدل او وظایف نور کسان ګمارلې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغو تغیراتو د لیست په خبرولو سره ویل دي چې دا تغیرات د هغوی د مشر په لار خون راغلي دي. په دغه تازه تغیراتو کې د کندهار د ولایتي شورا مشر مولوی حبیب الله آغا د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر په ځای ګمارل شوی او مولوی منیر د مرکزی دارالفتا د لوی ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی. خاغلی منیر شاوخوا یو اونۍ مخکې په روزګان ولایت کې خبریالانو ته وویل چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي په اوسنیو شرایطو کې نه غواړي چې خپلې 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې مولوی منیر د همدې څرګندونو له امله له خپلې دندې بدل شوی که کوم بل علت دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د دغه سازمان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو ان او سی ډی سره د اوتړون د لاسلیک کولو خبر ورکړی چې په اساس به ټاکل شوی په افغانستان کې د متادینو درملنې ولس مرکزونو ته درمل او طبي توکي چمتو شي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تړون لمخې په ټاکل شوی د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام او دغه سازمان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره په ګډه په افغانستان کې د معتدینو د درملنې ولس مرکزونو ته درملو او طبي تجهیزاتو کولو ملاتړ کوي. په لامه کې راغلي چې د افغانستان په شمال لویدیز ختیځ او مرکز کې د معتدینو درملنې لپاره د 9300 بسترونو چمتو کولو باندې سکه 2 ملیون ډالر لګښت راځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشنبه په ورځ د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد پرانست. خاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د و او یایمې سرمشریزي پر مهال په ویجلا غونډه کې د خبرو په مهال ویل چې امریکا د خپلو متحدینو او شریکانو سره یو ځای د ډیپلوماسۍ لاري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو او جنکو سره مرسته کوي. نو موړی زیاته کړه موږ د اسلامي نړۍ په ګډون د خپلو متحدینو او شریکانو سره یو ځای یو اتحاد رامنځته کوو او د طالبانو نه غواړو چې د میرمنو حقوقو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد افغان ویمن اکونومیک ریزیلینس چې د عام او خصوصي سکتور یو نوی مشارکت ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او باستن په هنتون ترمنځ رامنځته شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو یو ځل بیا د حکومت نه د لادرک شو کسانو د مندلو لپاره د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیر ورځ په کراچۍ کې د کراچۍ د یو سیاسي ګوند متحده قومي مومنت د مشرانو سره د ملاقات نروسته د مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل دا د هیواد لپاره د شرم خبره ده چې خلک د عدالتونو د وړاندې کولو په ځای بې درکه شي او بیا د هغوی مړی ترلاسه شي. په داسې حال کې چې د ایران او لویدیز هیوادونو ترمنځ د ایران په درې بټیو د یورانیمو د غنی کولو د نخو په اړه د ملګرو ملتونو د سیړنو په سر اختلافات موجود دي، امریکایي چارواکي وایي تمنه کوي چې د ملګرو ملتونو په روانه عمومي غونډه کې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په سر هوکړه وشي. د دغه تړون له مخې د لویدیز له لوري په تهران باندې د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې ایران خپل د یورانیمو غنی کول محدودوي، خو د امریکا په پخوانی جمهور رئیس ټرمپ له دغه تړون نه په 2013 کال کې پشاشو. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وای د تړون له احیا کېدو وړاندې متحده ایالاتونه باید تضمین وکړي چې له دې تړون نه بیا ونوځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د پوز احتیاطي ځواکونو ته د جزوی تحرک او خوځیدو اعلان وکړو. ښاغلی پوتین د اعلان د هغې وروسته وکړو چې یوکراین په شمال لویدیځ کې ځینې سیمې بیرته د روسانو ونیولې. نوموړي په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې د احتیاطي ځواکونو خوځښت د روسیې ټاټوبي او ځمکني بشپړتیا د ساتنې لپاره ضروری دی. ښاغلی پوتین ویل لویدیز هڅه کوي چې روسیه کمزوري او ویجاړه کړي، خو هیواد به د روسیې او د خپل خلکو د ساتنې لپاره د ټولو هغو وسایلو نه کار واخلي چې په اختیار کې دي. دروندونکو تاسو د دې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. ترنوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې یو شمیر افغان میرمنو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د اتحاد د رامنځته کولو څخه هرکلی کړی دی. یو شمیر افغان میرمنې وایي دا یو ښه اقدام دی، خو باید په افغانستان کې د شذو د شرایطو لپاره د افغان میرمنو د استعدادونو، تجربه او نظریاتو څخه ګټه واخیستل سي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا د سې شمې په ورځ په یو غونډه کې د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د اتحاد په نوم یو اتحاد رامنځته کېدلو اعلان وکړ. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د وو او یوې سرمشیزي پر مهال په یو جلا غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې امریکا له خپل متحدینو او شریکانو سره یو ځای د ډیپلوماسۍ له لارې په بیلابیلو برخو کې له افغان میرمنو او انجینرانو سره مرسته کوي. هغه ویل چې امریکا د اسلامي نړۍ په ګډون له خپل متحدینو او شریکانو سره یو اتحاد رامنځته کوي او له طالبانو غواړي چې د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د امریکا نوی پالیسي افغان میرمنو ته د اقتصادي کومکونو او هغوی ته د کار او کسب رامنځته کولو او د ښځو تولیداتو ته په نړیواله کچه بازار موندنې لپاره یو ښه او په ځای اقدام دی. خو میرمن بارکزی ویل چې افغان میرمنې په اقتصادي ډګر کې اساسي کارونو ترسره کولو ته اړتیا لري،
مګر په دې پیل باندې باید بسنه ونه شي، نور کارو ته هم ضرورت شته چې افغانانو لپاره وشي، مخصوصا هغه توانمند میرمنې چې د نو افغانستان باندې دي. د دوی د استعدادونو، تجربې او د دوی د فکرو نظر د افغانستان راتلونکي او اوسنۍ شرایطو کې بشري مرستو لپاره، سیاسي جوړښتونو لپاره باید اورته ورنه کار واخیستل شي. که څه هم اضافه تر یو کال ونیول چې بل اخر دغه یو پالیسی را منځته شي، مګر بیا هم منګي ستایو، مخصوصا هغه په دې شرایطو کې چې د افغانستان کې افغان میرمنې خپل کارونه له لاسه ورکړي، په سیستماتیک ډول باندې د طالبانو لخوا څخه د دولتي وظایفونه او غیر دولتي مؤسساتونه هم دوی ایستل شوي دي.
میرمن بارګزی ویل چې تمه اجازه چې طالبان په خپل کړو کې تغیرات راوړي، او دا هم په پام کې ونیول شي چې د افغان خزو د ورتیا څخه د نړۍ په کچه کار واخلي، او خزو ته د تعلیم، تحصیل او کار او د سیاسي مشارکت امکانات برابر شي. د افغانستان د خزینه سوداګرو د خونی سرپرستی رویا حبیزی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې هم د افغان میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته نه وخت وسي، او ویل چې دا بهیر په خټه ولا ملي شي، پرته له شخص ثقبه د خزو په ځانګړي ډول د متشبث خزو د ملاتړ په برخه کې ګټه ولري.
البته د بر زمانه داخلي افغانستان کې د
میرمن حبیزی ویل البته دا د افغانستان په دننه کې خزو لپاره چې په دې ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي یو ښه اقدام دی. زه چې د افغانستان د خزینه سوداګرو د ټولنې مسؤلیت په غاړه لرم، په دې ټینګار کوم چې کومې مرستې او ملاتړ چې برابرېږي باید مخامخ دننه په افغانستان کې ترسره شي. ښځې او نجونې چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ډېرې اقتصادي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. یوې خزینه سوداګرې میرمن نفیسه دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی او په دغو سختو اقتصادي شرایطو کې په سمه دغه پروګرام عملي کول به د ښځو د ژوند د ښه کېدو سره مرسته مرسته وکړي.
جهت بهبود زنان افغانستان توقع ما زده
مېرمن دانش ویل که دوی پرېختي غواړي چې د خپل اقتصاد د ښه کېدو لپاره کار وکړي، د دوی سلاکاران باید خزینه متشبزي وسی، هغوی چې په ټولنه کې په خپل کار کې بریالي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې د افغان مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا اتحاد دامه او خصوصي سکتور یو نوی مشارکت دی چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت او د باستن پوهنتون ترمنځ رامنځته شوی. د دغې اعلامیې له مخې دا مشارکت د سوداګرۍ د ګړندي کېدو په شر دوستانه فعالیتونو د افغان مېرمنو خصوصي سکتور د ودې د کارونو د رامنځته کېدو او په افغانستان کې ښوونیزو فرصتونو د چمتو کېدو په هدف رامنځته شوی دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بلینکن له قوله ویل شوي چې د افغان مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا احتیاط لومړی نوښت دی چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 1 میلیون مېرمنې په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول خصوصي سکتور او مدني ټولنو په برخه کې وروزي او ملاتړ به ورڅخه وکړي.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو؟ سمه ده،
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی دی، دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او امریکا خصوصا.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو کې مهم دا یو پروژه
هایل. د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د توقيف په دوران کې د مهسا اميني په نوم د هغې ځواني ایراني ښځې د مړینې په اړه د فوري او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې د ارشاد پولیسو د نامناسب حجاب اغوستلو له امله نیولې وه. له جنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین درالېږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستولولې.
د ایران د حکومت د ارشاد پولیسو د 2 کلن مهسا امینی چې د کوردانو د اقلیتی قبیلې غړي وه په مناسبه توګه د حجاب نه اغوستلو په تور د سپتمبر په 14 په تهران کې ونیوله. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاند میرمن راوینا شمدسانی وای چې امینی تهران د وزرا توقیف خانه ته له رسېدو لږ وروسته زوف وکړ، راول ویدلا او د کوما په حالت کې پریوته. هغه درې ورځې وروسته سا ورکړه او مړه شوه.
There are reports that Ms. Amini was beaten on the head with a baton and her head was banged against the vehicle by so-called morality.
د رپورټونو له مخې میرمن امنا په یوې ډنډې باندې په سر وهل شوې وه او تشبونوم د ارشاد پولیسو یې سر له خپل موټر سره په زور جنګولې و. چارواکو ویل دي چې هغه په خپل طبيعي مرګ مړه شوه. په څو تیرو میاشتو کې د ارشاد پولیسو په کوڅو او سړکونو کې ګزمې پراخه کړې دي او کوم خزه چې د دوی په فکر ناسم حجاب اچي هغوی وهی ټکی او زوروي.
راوینا شمدسانی وای چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ته په ایران کې له خزو سره د تشدد نه ډک وضعیت په اړه ډېرې ویډیوګانې رسیدلې دي چې په دې جمله کې د پولیسو په وینونو کې د غورځولو پر مهال پر مخونو باندې د خزو وهل او په ډنډو یې ټکول شامل دي. د مهسا امینی له مړین وروستا په ټول ایران کې احتجاجي مظاهره پیل شوې چې امنیتي ځواکونه په خلاف لژوندیو مهماتو نه کار واخست او کې بهون کې غازی استعمال کړ او ربړي مرمۍ پر وار کړې. ویل کېږي چې تر اوسه د دغو احتجاجي مظاهرو په دوران کې د 2 نه تر 5 پورې احتجاج کوونکي وژل شوي دي، یو شمېر نور ټپیان شوي دي او ګڼ شمېر خلک نیول شوي دي. دا شمدسانی په وینا پر مهاس امینی باندې ځکه پولیسو ډول ډول ظلم او تشدد وکړ چې هغه د کوردانو د اقلیتي قبیلې غړي وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق ویاند وای چې محض د کپلو د اغوستو په وجه باید ښځې سزاګانې ونویني. نوموړی امریکا غږ ته وویل
There are conflicting stories about this, whether she was in fact dressed appropriately in accordance
with the متضاد روایت موجود دي چې آیا هغه واقعا د مقرراتو سره سم نامناسب جامع اغوستې وي او کنه د نورو وجوهات په سبب نیول شوی و. دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې ونیوله. په حقیقت کې د توپیر او تعصب په وجه نیولې و. اصلا خبره دا ده چې دغه مقررات باید له سره موجود نه وي، محض د کالو پر بنا باید خزیونه نیول شي، باید چې روښانه او شفاف تحقیقات وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاندې ویل چې د دې پېښې نه وروسته په لومړي سر کې د ایران حکومت د خپل لومړي عکس العمل په ترڅ کې کوشش وکړ داسې وکړي چې امینی پر خپل طبي مرګ باندې مړ شو. خدغه اېدای د طبي ریکارډونو او د عیني ګواهانو د ګواهۍ سره په تضاد کې و. نوموړي وایي چې ایراني چارواکو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. د ایران جمهور رئیس او د قضایي قوې مشر دواړو په دې اړه په احتیاط د تفتیش غږ کړی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اوکرين سفیر روسیا په پراخه کچه د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن کړه. اوکسانا مارکاروا د ایزم د شهر په ګډون له ډلې څخه خبرونو څخه راټول شوي شواهد په ګوته کړل. د ایزم شهر چې څو میاشتې د روسیې ځواکونو په ولکه کې وو بیرته د اوکرين ځواکونو لاس ته لوېدلې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
دلته اوکرایني چارواکي د خارکیف په سیمه کې ایزم تنګدې لډلېس قبر څخه مړی راوباسي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي اوکرایني ځواکونو په هغه سیمه کې چې په خوا د روسانو په ولکه کې وي د شکنجه تر لسو ډیر مرکزونه موندلې دي.
کټوانه بلو پوفسودو
په اشغال سو سیمو کې شکنجه یو عام عمل و. دا هغه څه دی چې د هټلر پوزونو بکول، دا هغه څه دی چې روسی فاشستاني کوي او دوی دې ته په همدې باندې مسول دي، هم د جګړې په ډګرونو کې او هم د محکمو په خونو کې.
روسي په پرله پسې ډول د اوکرين د ملکي وګړو په نخښه کولو تورونه رد کړي دي. د اوکرين سفیر اوکسانو مارکروو وایي چې د ډلېزو قبرو په سیمه کې د جنگي جرمونو د شواهدو په لټنې پر مهال نړیوال پلټون کې هم حاضر وو.
دا مهال نه یوازې زموږ ملي جنایي ادارې د روسي په وړاندې دوسیې چمتو کړي، نړیوالو محکمو او نورو هیوادونو هم هلته د دې کار ترسره کولو لپاره تحقیقات روان کړي دي.
مارکرو وایي چې د روسیې د پوځیانو نه بیرته ترلاسه شویو سیمو کې موندنې لازمه وي چې په اوکرين کې ټول نیول شوي سیمې باید بیرته آزاد شي. د ایزم د سیمې د کوس چال پون بیرته نیول شوي خارګوټ خاروال ویا چاسلو زادوروینکو خبریالانو ته هغه څه وښودل چې د ده په وینا د روسیې لنډمهاله زندانونه او شکنجې خونې وې.
دلته تاسو ګورئ چې دا میلی تازه بیلډینګ سوی دی، زنګ هم نه دی وهلی. نو دا د میوو ساتنې لپاره کومه کوټه نه ده چې موږ موندلې. دا کوټه خاص موږ د ملکی خلکو بندیانولو لپاره چمتو سوې ده.
اوکرایني ځواکونو په وروستیو ځوابي عملیاتو کې د خارکیف ځینې سیمې بیرته نیولې دي. روسي ځواکونو له ایزم ښار څخه د شاتک پر مهال په لویه کچه تجهیزات او مهماتو پرېښودلو ته ال شیویدی. احسان لاریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موجود خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د خوړو د نړیوال خوندیتوب په حق له د یوې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو خبرداري ورکړې چې وچکالي په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بایو لوړوالی، د کووید 19 اغیزو او په اوکرين باندې د روسیې يرغل کېدای سي د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې قحطي رامنځته کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې ووري.
ملګری ملتونه وایي دم غړې په نړۍ کې لا 900 ملیون څخه زیات خلک له لوګي څخه رنځيږي. په دغه شمیر کې د کووید 19 یو بل پایل راهيسي 150 ملیون زیات والی راغلی. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په څنډو کې د سیشن بي پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل ولسمشر جو بایدن به با په دې برخه کې د متحده ایالاتو د قوي مرستې اعلان وکړي. ښاغلی بلینکن وویل د لوګې لکمولو سره د مرستې لپاره بللار د روسیې او اوکراین ترمنځ د هغې معاملې غزول دي چې د ملګرو ملتونو په مرسته د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي چې له مخې د تورې بحیرې له بندرونو څخه د غلې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي.
And as you've heard from my colleagues,
او لکه څنګه چې تاسو زما له همکاران څخه واورېدل، د هغو یو شمېر ناسم معلوماتو باوجود چې په پلپسې توګه له مسکو څخه راځي، غلي او نور خوراکي توکي په لاتین امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې هغو سیمو ته چې ډېر ورته ضرورت دی رسیږي، په دې کار سره د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د بایو لټېټېډو سره مرسته شوې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې دغه معامله کار نه ورکوي او هغه د خوراکي توکو او د کیمیاوي سرې د کمښت د ستونزې پړه په اوکراین باندې د خپل يرغل پر ځای په مسکو باندې د لویدیز په بندیزونو اچولې و. د هسپانی لمړي وزیر پیډرو سانچيز ویل پوتين هڅه کوي چې نړۍ په خوراکي توکو باندې وګواخوي.
We are running out of time.
موږ ډېر وخت نه لرو. کچري بزګر ته په مناسب وخت کې کیمیاوي سرونه رسیږي، خراب کښت او د کښت ځای کېدل به وضعیت نور هم خراب کړي. اجازه راکړئ په دې واضح ډول وایم، للوګ سره روغه نشي کېدلی او موږ للوګ سره لسول پرته مبارزه نشو کولای.
د اوکراین د تاسیساتو وزیر الکساندر کوبراکوف امریکا غاک ته وویل اوکراین، سومالیا، ایتوپیا، کینیا او نورو هغو افریقایي هیوادونو ته د غلې صادرات پیل کړي دي چې غنمو ته ډیر ضرورت لري.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا چې د خپلو صادراتو حجم زیات کړو. د اگست د میاشتې پایلې هیله بخون کې وي موږ شاوخوا 15 میلیون ټن صادرات لرل. دا له هغه حجم سره ډیر ورته والی لري چې موږ له جنگ مخکې وختونو کې درلود.
بلینکن ویل امریکا غواړي په اوږدمهال کې په افریقا کې د کرنې له ودې سره مرسته وکړي.
زموږ ډیرو افریقایي همکارانو واضح کړ چې د بیړنیو مرستو د اړتیا ترڅنګ دوی په هماغه اندازې د کرنې د اختراعاتو دوام او په ځم بساینې په برخو کې نورې پانګونې ته ضرورت لري. له کوم وخت څخه چې د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې مې تیر کړی، ما ته معلومه شوه چې هلته ظرفیت موجود دی، یوازې مرسته اړتیا لري.
ښاغلی بلینکن تیره میاشت جنوبي افریقا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او رواندا ته سفر کړی و. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منوریدونکو، طالبانو د هیواد د یوې کمی شمیرې ښځینه پولیسو ته امر کړی دی چې بیرته خپلو وظیفو ته ستنیسي. دوی ته دا امر هم سوی دی چې د وظیفې په مهال باید تور رنګ داسې جامې واغوندي چې ټول ځان یې پکې پټ وي. نورحال پرپول کې واوري.
په هلمند کې خزینه پولیسو د محلي چارواکو په امر بیرته خپل وظیفې پیل کړې دي. دوی په داسې حال کې چې لسره تر خو په تور صادرونو کې پټې دي، د خپل امر نه کاری مسؤلیتونه اخلي.
مشته ویل چې خپل عزت وساتي، لکه موږ عزت ساتي او خپل جابونه وکي، معنا خپل په جاب زی او راځي.
په لشکرګاه کې خزینه پولیسو قریب 2 میاشتې مخکې خپل دندې پیل کړې دي. دوی وایي چې په خوا چې کار تتلی نو د ویرې په حال کې بوي، خو اوس هغه تشویش نشته. خندیګل په تیر نظام کې 3 کاله وظیفه تر سره کړې و.
دا نه مانی د چکم د کوم څوک نه مشته نه مانی د له کاري د وکه وشتلې وژلې دې هر جان د خو د دوی د خو د خو مشته نه مانی در غوسه دې وشتي مړ بسو بالا دې درک نه مانی دې هغه مشمن باندې ګریه دې.
په تیر نظام کې خزینه پولیس د دولت د مخالفینو لپاره یو اسانه هدف بلل کېده. په دغه دور کې د یوې وژل شوې پولیس مامورې زوی وایي چې مورې د سولې په ارمان مړ شو.
تر پای تر اخري شیبه پورې چې دامل کېدل دا نه ستو سي الله ستا د سولې نارې ولې په خدای پاک دې سولې راولي، خدای پاک دې وکړي راولي. مال ولې په څه خاطر وځه ډېر ستړی.
د پولیسو کارمند نګار په 2013 کال کې نامعلوم وسلوالو د کور مخې ته وژل. اوس د هلمند د پولیسو مشر وایي چې دوی تخپل وسه هڅه کوي چې خزینه پولیسو ته خوندي کاری چاپیریال برابر کړي.
دوستانه په ویلکه څو نارته دغه 15 سنه مرده کار لپاره ګرځولې دي، دا څه مشکل پېښه دغه لپاره. په پولیسو کې مال خبره کړې ده بیا د دې چې د لپاره چې د مرزم سو ترتیب جوړ شي، بیا ورته بیا ځه د منځاني پولیسو دوی انتظار بیا ځه پر کو چې الله شي ورسولو ته دي.
په هلمند او نورو سیمو کې خزینه پولیسي د نارینه مامورینو سره یو ځای وظیفه اجرا کوي او د خزو د تلاشیو مسؤلیت ورته سپارل شوی دی.
تیر نظام اسکر چې هغه په شوز کې تلاشي کوي.
نو موږ ته دا شریعت اجازه نه راکوي چې موږ خپل تراژ په شکو کوو. زموږ عاجزي خوند را سره یې هغه په عاجزو کې تراژ کوي.
تر 2000 کال پورې قریب 4000 خزینه پولیسو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې دندې ترسره کولې. مګر د طالبانو د واکمنیدونکو وروسته زیاتره خزینه پولیسو خپل دندې خوشی کړې دي او یا د طالبانو لویرې پټ ژوند کولو ته مجبور شوې دي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، یو نوی سرویشی چې په نړیواله کچه شزی په 2020 کال کې د 2020 کال په پرتله ډیر اندیشمنې، خفه، په غوسه او تر ډیره د روحي فشار لاندې وي. دغه نوی سروې چې د هولوژیک د شزو د روغتیا نړیوال شاخص لخوا سوی په ټول نړۍ کې د شوز په روغتیا باندې متمرکز ده. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د هولوژیک د روغتیا نړیوال شاخص په افغانستان کې په لومړي ځل په کال 2021 کې د افغان خزو په روغتیایي وضعیت سروي کړی ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو مخکې لا د افغان خزو ژوند د ډیرو ستونزو سره مل وو.
دا چې اوس حالات کې خوز خزه عموما افغانستان خزه ډیر ستونزې مخامخ دي، ځکه اقتصادي حالات خراب ته خلکو ته کورنۍ فامیلی نه ورکوړي ته دي، سرپرست نشته، وړه ستشته زمانې دوه کلن درې کلن وي، زړې خزه وي، په یو کورنۍ کې لاس نفره وي، دا سره د دې اقتصادي مشکل لري. اوس پورې هیڅ ستونزه هم مخته شوې دي. اکثره خزه غریب شپه او ورځ دغه سچینه کوي چې رزق به کومه پیدا کوي، چې به وکړو کمره شو یا سلګونه شي مې خو ټول دې زمړ کې زه که هم سرپناه په زینه ده همې خوري چې خو نشته.
په سروې کې راغلي چې د 2020 کال په پیل کې د طالبانو لخوا په روغتیايي مرکزونو باندې برید کې 12 روغتیايي پلان وژل شوی او شپږ وشت ودانې زیانمنې شوې دي. د 2020 کال په اگست او سپتمبر کې چې دا سروې بشپړ شو، طالبانو د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست چې د هیواد روغتیايي سیستم د نړیدو په درشل کې وو.
همداسې حکومت نشي کولای چې شفاخانو کلینیکونو کې راتل شان مهیا خلکو ته، لکه یو شفاخانه لپاره دی چلول لپاره خود دواوي پکار دي، ډاکټرانو ته ماش پکار ده، نور دغه وسایل طبي پکار دي، دا وس نهسته ځکه چې اقتصادي ستونزې دي. او بل یو بل فاکتور چې ما خپل له خځو سره په مصايبو کې ده، د خپل سروې په وخت کې لدينا یعنی دا معلومات اخیستل دي چې په خځو کې د ټولنې کې وډېره منفي یو منفي مورال ده، او خصوصا په خځو باندې کوم قیودات لګیدل دي، د بازار ډول نشي کولای چې راښانو تولاړ شي.
د طالبانو تر راتګ 12 میاشتې مخکې هم د ګوتو په شمیر افغان مېرمنې د لوړ فشار، شکرې، سرطان یا د ساري جنسي ناروغۍ لپاره ماینه شوې دي. یو افغان مېرمن هم تیر کال د کوم ډول سرطانی ناروغي دوپاره ماینه شوه نه ده. حتی که په خوځو کې د سرطان ناروغي تشخیص هم شي، د درملنې لپاره په ټول افغانستان کې یوازې یو روغتون شته. دا په دې معنی نه ده چې افغان مېرمنې خپل روغتیا ته ارزښت نه ورکوي. یو او یا سلنه افغان خزی ویلي چې روغتیایي مرکز ته تک ورته ارزښت لري. یو شپته سلانه افغان خزی ویلی چې په تیرو 12 میاشتو کې ډاکټر ته تللی دي. د نارینه او پسیر اکثره افغان مېرمنو د سروې څخه یو ورځ مخکې 15 اتیا سلانه د اندېښنې احساس کاوه، 3 اتیا سلانه د فشار، 8 او یا سلانه د خپګان او 2 شپته سلانه د غوسې د احساس کولو راپور ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د افغانانو ورتیا نور هم خراب کړی ده چې د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري. د دې سروې لمخې کپ افغانستان کې په 2021 کال کې د ناروغیو د وقایي یا مخنیوي اقدامات لګو، نو په 2022 کې دا تقریبا د صفر په برابر دی، چې په پایله کې د میلیونونو افغانو ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخ دی. ځکه خو اوس مهال ډیره اړتیا ده چې د افغانو ښځو او نجونو غږ نړۍ ته ورسول شي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.